پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل اند شفیق عیار په همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاغ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې ده. دا مو دا سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاش په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلی تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. مستو بشپړه توګه باندې دغه تیشې غند چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګ بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نور اړوندو ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کې اوریدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته بیرته پرانیستې دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانیو ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ و چې پکښې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار و چې له بده مرغه ټول وسوځېدل. حاجی اغا د منو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګرو سوداګریزو چارو د پراختیا او شی پنګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ اخله ازادي راډیو ری. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هیواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ چې پرون ناوخته له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې هیواد باید د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر زیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت تحواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیلوړونکي کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیري له امله نیول سوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. د 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلې دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستي چې پرونی ویل دي د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزې همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټیډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلې دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلې چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطحه د مذهبي ځورونې په اړه یوه کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت هر کله وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه دا کتلې او لستلې شي. ولاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړې ده. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلق وای دغلتا دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم دراوړو. د ولزی پروګرامونو په لړ کې د نشې مواد سره د مبارزې په برخه کې د ازادي رډیو ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاخ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بله چوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې د مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل و، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې لپاره د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خنړې میاشت و، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوه دي، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان، بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. مستو بشپړ توګه باندې دغه تیر شي غند چې ملکی خلک په عملیات کې وژل کیږي او د مرګ بریدونو کې یا په عملیات کې. شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وای دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایی حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته سوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حملې وکړې چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر ژوبلا وختې. د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسؤلیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو
نیرو هغوی په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مو رسیدګی کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکچا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوختې مرجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي راکمولو لپاره په ملکي ځایونو کې حملې نه کوي.
د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې ښکېلې قواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوي. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په هغه کې عمدتا ملکي وګړي خورا ډېر پکې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته د اقل په مذاکراتو کې دي یو پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی هغه خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنی منظور عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. برخلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه د ادارې او د نفوذ پراخه کړی دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ. په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات زموږ د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې هلته جګړه ونه کړي، ولی ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خو لورای معلومه چې عمل کې نه کیږي، د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی کېدل نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور هم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د مخنیوي خبره باید د طالبانو او خغلی خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي چې واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
انتظار په صورت کې چې سوي دي هغه د نن ګمرک کې ډیر موټران ولاړو. په دې موټرانو کې تاجران ته ډیر سخت زیان رسیدل دي چې تر حدود 42 موټر څخه کې غذایی مواد دوی غذا مختلف جنسونه چې دا بار او چې په دې بار کې موټران سوځېدلي دي.
ښاغلی حاجی اغا د زیانمنو سوداګرو شمیر له سلو زیات یادوي. نوموړی د سوداګرۍ چارو د پراختیا او ښې پانګونې په هدف له دولت نه د امنیت غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له شپږو کلونو وروسته اوس د دغې خونې د مدیر هیئت ټاکنې کیږي. د دغې خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیلابیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات هیئت مدیره میکنیم. در مدت 6 سال میشه برگزار نشده. فعلا در حدود 8 نفر به پست هیئت مدیره ما در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه دیجا و کمیسیون انتخابات ما هم آمادگی خود داره.
خغلی علمیار وایی مدیر هیئت به خصوص سکتور سره په ګډه د پنګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمیر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شاهزاده سرای کې څوبهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 30 پوله، زر هندی کلاری 1100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلاری 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چی اقتصادی خبرونه در باورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالبم لرو، خو وست سیمه او نړۍ وی مسلې ته زو. د ایران او لویدیځو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا پاوچ کې برطانیې ایران ته خبرداری ورکړ چې که د دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره عصمت سروان سټوډیو ته راغلی دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې برطانیا ایران ته څه ویلي؟
انصب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. دا خبره د ایران له لوري په هرمستنګي کې د برتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیولو وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخته له خبریالانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران برتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبرې سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve
دی وی مشته پوځي انتخابونو په لاټه کې نه یو، خو دی وی ډیپلوماټیکي حل لارې په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا په صغر دا وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ راتګ بیخي ضروری دی. که دا آزادی محدود شي ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسمو پوروی تر سره کوي. کمو دا وضعیت ژر بدل نکړ عواقب به جدی وي. که څه هم انصب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماتیکې لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای د بیړی د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړې ده. دا نه دی ویل چې څه ډول مقررات. د ایران د سپایي پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون ماښام یو ایرانی ټانکر بیړی هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړی برتانوي بیړی ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یو ایرانی چارواکي په قول ویلي چې برتانیي بیړی تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې لوی کوچنۍ کشتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایرانی و بیړۍ هم نیول شوې وه په جبل طارق کې. او ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهراً داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي.
شاید هم داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل طارق کې د برتانیا د ځواکونو له لورې د ایرانی بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو او د دې تمه کېده چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او چې رسیدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
آزادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتي چې دوی ته حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی لګڼ ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اساتیا او ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ څخه ریپورت راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ شار څخه شمال ویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتر کې فرته یو بنفز لرون کې ولسوالۍ ده چې د هلمند قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلان کوي او خپل حق حقوق نور کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ول چې زرګونه خلک له روغتیاي خدماتو د بیا رغونې لکارونو او د غراز زرګونه ماشومان له شونځي وبې برخې دي. د نموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخور محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور مر شفخانه مر دونیم لکه نه پښو زمر د شفخانه ته د 15 زرو دواره کې د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجره ګرځیدل چې اولادونه مرواسي هغه کفایت ریاست معرفت نه لري. او مثلا ملي تړون موږ وس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون نه کې دلته مارزي او شان راسته ولیدي دا موږ د خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړ. البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزی دولت په ځای خلاصو یو سمایو سوی موږ ته د یوې سلام خدیر رسیدګی دی کړی نه ده. دا وسم چې دی دا ولس چې دی ټول د دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مقور حجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لتیری درې نیمو کلونو راځي وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی لګڼ ستوند سره مخ کړي. نو موړی وایي کدا یادې لارې پر سر د چتو پسیمه کې قرارګا کوي سي نو یاد لارې به امن سي. دی وایي دغه قرارګا لتیری څو میاشتو راځي وسلوالو طالبانو سخته کلا بند کړي او ماسره کړي ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدا اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخیس چې هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګا د ملي اردو د ملي پولیسو هغه مشره ډیر سخت د سکوت او د حالت سره مخ ته. موږ همدا مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چټو قرارګا سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دادي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرضای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. دا اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدل لار خلاص او امن کړي او ورسته په یاد ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاو. هغه اهمیت چې چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې ترڅو د چټو تقویہ سي دا کېم دا او دا هغه سکوت ونک ولنه موږ د لارو د خلاصون و مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وارد چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټول ولسوالۍ ته غزیدل لارې لتیر درې نیمو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګې د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
لا ورسکان بیرته کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ په نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي داسې ښکاري چې د دغې ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ایا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې ایا ولس ژوندی دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې وطنو ته مرګ ژوبلا وخت ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولسمړ دی ځکه غږیې چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاڅېدلی وای. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقالې کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی او به مدیریت کړي بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وتړي. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقالې کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوې وه چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حملې نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حملې راکمې نه سوې بلکې ورسره زیاتې هم سوې. دانش د سرمقالې لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو وجونه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفدو ل شپګ نوي او ریدل شي. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته وکی وسم تاسو ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
تاسو دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیک دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیا کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، که هغه جمهوري وي، که شاهي وي، که ډیموکراتیک وي او په اسلامي وي، که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستلی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم ده د کابل ولایت یم زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ده مننه کوم چې زموږ پیغامونه خبروي او دا شکایت ده د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي حتی هغه خلک چې پنځه شپږ شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تول کېږي دا خو برحال حکومت ده باره دې نه هیله کېږي حسابونه احمدونه چې دا پاکستان سفارت ته سم خلک راولي دي دې د شپږ روانه زورواکي دي په پای اخیستل کېږي په ډېر تکلیف ده وروره خلک دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونو و چې خبره شو زموږه غلازادي راډیو ناوړی وخت غرمې 12 نیمه بجې شوې یو اربیا د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکی لا فریبا ظاهر ناوړو
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې د مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې باندې د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلور ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم ویل نو کاروال مسولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د وشتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانیو ته رسېږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع په هوا سیستمونه لمخکي رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ایران لخوا د یوې برتانوي تلوړونکو کښتۍ د نیول کېدو په خبرګون کې ویل چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشی نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. کته هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماټیکو لارو د وضعیت ته هواري غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تیره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تلوړونکو کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شو دلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپول لرچی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د موتاجونو شمیر ته په کتو سره د موتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په تور په بندبندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. دغه ډول د نشي موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنۍ چارو وزارت د ځنګړي قتی پولیسو په فرا ولایت کې 138 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق برگزی ازادي رادیو ته ویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلی کې د نشئی مواد پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 ټنه هیروئین، ښیښه، چارس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپلواک تجهیزات او اکمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او د دوی هغه غټ تجارت او منبع عایداتي همدغه دا خپل دا مواد چې دوی د فرا د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز هغه منطقو دي دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروسته پی خداده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس پرداوس ازادي رادیو ته ویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالوي کيله پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د یادونه ورده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالوي کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیرمه موندلې او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. دنل پخپرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د موتاجینو شمیر ته په کتو سره د موتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
د درې ځل ز پخپلم شپخانی ته لاړم نن او سبا به را لکونه به مداغینه باد به ظلمات شون.
په یو بل راپور کې به وارو چې لیکوال او خبريال حسن ابراهيمي چې په خوينه شکوله اوس رخصوي او برته عادي ژوند تر اگرزيدلې دي.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشي مواد سره آشنا شوم.
دا چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له وی معلمي سرايا سره مرکه لرو.
پرته لغه موږ خپل په خپل کتابونه کې د مخدره توکو دي ازرار او یادزيانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکي نو موږ خدا کور نه خرڅ کړای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یو د ځاندرملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د متعدینو د درملنې لپاره څه د پاسه سره روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د متعدینو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو زی نشته دی او نداغینه
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په خوانځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو د کورنۍ د لګخ واسې نه درلود. هغه و چې لکوره و تختید او په میاشتو میاشتو به لکوره ورکو. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست وو او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچاوه.
دو درې ځل زه پخپلم شپخانی ته لاړم نن او سبا به را لکونه به مې داغینه باد به ظلمات شون به مې دې عمل نه مخ شو. مې چې زما لار نه جوړیږي، زندگی مې نه جوړیږي، داغینه مال هم دا مال خدمې چې پندې ډیرانو نو پدې لختو کې ناشته مس کمې.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور خي چې په نړۍ کې 201 اویا میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له عمل اسیان وراوخته دي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې کال په کال موتادین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 103 مرکزونه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. لدې ډلې څخه درو او یا مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دغه ډول په جینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېری خو اسانتیاوي
لري.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشه یي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4,015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو د اثر گذار دي، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي، د کم کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عملی د کاري فرصتونو نشتوالی او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دای د صبح کابل ورسپانې لپاره په پهنتونونو کې د معتادو محصلون جنو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هسته خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونیم برای ما بفرست امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشه یي موادو سره آشنا شوم او خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک یې څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشه یي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشه یي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په ورستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس ته پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره؟
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلې چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تنشو مخکې درلود. که موږ د پخوانی استعداد بیرته وغوړو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی خپل ملګرو سره عادي چلن کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندیښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمی کړی دی. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشې موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهیدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تیروتنې ومني.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینی استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د شونځیو د وسنی نصاب په کوم کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره شوی او په شونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په شونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري او خبره به دي کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین کې یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبري وکي، دا به ډیره موثره. پرته لغنه موږ خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یو لسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس ګلرو چې دا اوس هم په خپل په دی ولسم سترګي کې دا درس ورکړي او د مو دي د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه د مو شامل دي. البته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوې ده په خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د اسرار په باره کې، هغه څوک چې اختکیږي د غوډي پر د لارښوونې او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي.
اوس په دې مورد کې ګوښه د نشې توکو اسرار په مورد کې نو څومره خون کې معلومات لري؟
اغه خون کې چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي، هغه نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر موږ مو په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
سمره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهي ورکړ شي،
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتی ټولنه ده او پرستپاتی ټولنه کې معمولا دغه سی مسائل زیاتوالي او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو که خوانځي او کې د جنونو خوانځي دي کې د الکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سې رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي، مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا
دغه هغه څوک چې اخته کیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروته ولرسي لغوي سره مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای که په خوانځي کې دا او یا په کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقه ده
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو اضرار په درسي نصاب کې شامل کړي استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي
ولی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي
شاګردانو او دلته چې خون کې دوی درس ورکوي دوی سمره معلومات لري
د نشئی توکو مبارک کې دای سیس ډیر معلومات ولري خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړي او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات ډیر خون کې ولري
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري تاسو نو هغه زده کوونکو ته سل ارخونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتات کسان ته مرسته وکړي
کاراتو دا د مو وظیفه ده چون مو یو عنوان د درس ده نو دا د مو وظیفه ده باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي یا هغه څوک چې مثلا ډېر په هغه اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي چې هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي د غول پنځه شپږ میاشتې یعنی هغه لارښوونه هم مبرته کړي دي کېدای شي مثلا په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري کولای شي مثلا دغه شفقانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوی په اکله تاسو توجه وکړي
او ساس په خوانځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشي ټوکې انتقال نکړي دلته خوانځي کې او څومره د دې امکانات شته تاسو څه تدابیر ورته لرئ
د دې سم خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده مثلا ډیر سي د دې الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي د ځوانان دي فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو چې موږ انضباطي ګروپ د دې روزمره د دې بکسونه تلاشي کوي کدا سې کوم مسله احيانا اصلا خو د ما پیاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احيانا داس یو مسالایی پیغه موږ دی د سنفونو د نگرانانو له طریقه د سنفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبرېږو او تر اوسه زله داس یو ستې سره په مکتب کې نه مخامخ سي
په شونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یو معلمي سرايا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکا اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بختره ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا څه ده چې بشیر په کور کې ناست وی چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور له باندې خرڅ کړی دی خو وسې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ باندې نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمېل مسیاوي جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مسیاران ژوند دی ماتن له وای چې خان یې په یاران یې مز زغوس ناسه غونډه خوګو یارانو لپاره کته خان یم
بشیر جان دا جیب بخوا ملوستیا جورا ولا نو نور یاران بدی هم خبر اول خونه نبویگم چه ولی دی یاران ندی را گوکتی
از غم مکوا نور یاران می هم خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حاله او چه پرلا رایو
زخه دی چه را روان دی نشاو میلال یاران و سرخوان کوی چه یاران نوی آرز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غه سلطانا یو بلا خبر میرا یادا شوا خبر شم چه کورا نیسی کسانگا
بس دستی او بولا چه رانی ولی میده
بورا والگا توکی مکا وی ایتیا وی
ریختیا ویم که این منی داده دای قوالا دا بس یوازی شایدان یه پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا اولا گوا او سلور اکسون دیم راکا
یار سلطان بختواری چی اکسون تیار پا جیب گیر سر دی
یار باشید جانا خدای دی جوانده لرا راک اکسون دی راکا
ها داده وای خلا بل کاروایا
بل نزوانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گو تا اولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانه چه سلواره خوبا گوتا و لگوام ترا دیخوای که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا و لگوام
سواد داده گوتا میو لگوام دا خود سلور پانی دی کنه
سلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوام دقل سن گوتا و لگوام
داده دلتا می گوتاو
لگاوا خیر ویسی داغل سم گوتاو لگاوا
تو بودر اگه داغل دادا دلتا من گوتاو لگاوا
خیر ویسی داغل سم گوتاو لگاوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلان باتی دا داغل سم گوتاو لگاوا
دادا دلتا من گوتاو لگاوا او دای ام تو بودر اگه
ما خلاشو
خلاشو؟
خلاشو خیر ویسی
که سلطانا او دی نوی چی دا کور چیلی دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کم کور وی
ما پاسه گرزه دندین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قماندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندم بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایه فضل وکي نمو خدا کور نه خرڅ کړای پولیس څنګه خبره کوي
پولیس وای چې پر قواله د ګوتا واکسونه لګیدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تاریخ ته کور خرڅ کړای دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړای خو په چالو فریبه پر قواله زما ګوتا واکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر با سواد سړی څنګه دې په پټو سترګو پر قواله ګوتا لګولا او واکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشوم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان